سلامونه، احمد شیبریم د ساجی رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په مشي وارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د سلسله زپلو سیمو د کورونو شوانځیو او مهمو خدماتو بیا رغونې ته څه باندې 138 میلیونه ډالر پکار دي. رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو، اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړ. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او په 2026 کال کې به اړتیا په همدې کچه وي، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې ده. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله په ایران کې له 70 زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشتغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پیله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي. سش کال په لسنیمو میاشتو کې 22 افغانان اعدام شوي. داسې ښکاري چې سش کال د اعدام شویو افغانانو شمیر به د تیر کال په پرتله زیات وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي موادو د قاچاق اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوي، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. د هغه په خبره تورن کسان په لومړیو پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو له کبله اعدام شوي چې په زور او ربړه بنه ترې اخیستل شوي دي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. یو افغان د امریکا د تیر کال د ټاکنو په ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سازي توپ د برید د طرحې په جرم په 15 کاله حبس محکوم شو. 19 کلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف د وسلې او جنو مهماتو د اخیستو هڅه کړې وه. حاجی زاده او یو ملګری 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهوما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی، خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه دا اورولې. د محکمې د اسنادو له مخې دغو کسانو هڅه کوله چې 2 میله 1.5 کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید په وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي نیول شویو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته استول کیشي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دروشت مخالف وسلوالې د افغانستان پولیس ته څیرمه وژلې دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند یې ملاتړ کوي. پوځ وایي چې دا کسان په کورم ولسوالۍ کې د دوو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په درېیم لوبه کې هانګ کانګ ته په څلور رشمنډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د قطر د پلازمېنې دوحې په ورزشي سټېډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو شلو ورونو کې سیالي لوبډلې ته 141 منډې هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په شلو ورونو کې یوازې 116 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې ده، خو لومړی هغې بیا له سریلانکا ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربان را په سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میونی درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان، او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو، او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، لویدیز، شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمې چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت و هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و، چې د ورېښمو لار دغه ډېر مشهوره لار د دې سیمې څخه تیر شوی و، او سوداګریز کاروان نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینې چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او دوی بېوزلۍ پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لوی ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ، یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بل ډلې بیا وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې، یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سوه، یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته سو. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شمال او د سن تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډېرو درو باندې ویشلي وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل ده چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یوه ډېره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاته سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاته سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډېر پرمختګ نه و کړی او ډېر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خو مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلي او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاته سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل شو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډه وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریس د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه یې بېرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستی، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او د دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا و دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسېږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کېږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوه چې دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړه ییزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه وه. د دې تر څنګ سربېره پر دې چې مادي انګېزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون، او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم عادیانو د ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی، دا ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنه اجر رسکون کو هیله ده چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر خرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکې د افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان
سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدينن به په همدغه لوست کې مشو تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنی شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانو چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاڅونونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره راغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخې کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. یرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په د افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ یرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراک یو تربل ورسې باندې د دوی کراک زیاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاڅونونه وسول چې په دغه پاڅونونه کې افغانانو ډېر مقاومت وکړ او ډېرې سختې او کلکې جګړې منځته راغلې چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو واري د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو بیرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبدالله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدلی دی چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان بیا د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزې ته راوبلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغولو سره په جګړه کې ووژل سو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نو تیر سوی چې د قبل تر منځ به اتفاقي منځ سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګه د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندې کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد سو د بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په اتاویه میلادی کال کې سلوی زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سویل اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1909 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راځو د احمدشاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و. د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړی، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو وجه د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړ. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور و چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1908 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه. او احمدشاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات جوړ کړل. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږویشت کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دومره مصروفه کړي وو چې دونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بېرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والي د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بېره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي، ډېر تلفات افغانانو ته اوړي. او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1940 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې نیشاپور ته و چې عباس قلي بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والي میرمنو سپه سالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والي په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلي ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخوا داخلنی پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لستم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
آزادی ملما سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پېژندنه پیلېږي.
زما نوم وحیدالله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زېږېدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي.
ډېر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډېر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې دې راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تلئ؟
تکر صاحب محترم، لومړی تا کیسه مو راته کولی، هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو، نو په کلی کې هالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کور ولو، هالت هم د زده کړې لپاره امکانات نه لرلو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه ولو. نو کله چې موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادان به هلته موږ ته زده کړې راکولې. للمرت ځکه چې موږ په دې برخه کې، خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات ښه نه وله، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د معرفت سیستم توجه نه و سوی. په هغه وخت کې
امکانات چې کله وایې یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې به داسې کسانو چې په سیم کې به 50 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا د غنور ملګرو، د غنور کومه چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشیر بغله موجود ولو، تباشیران ولو، خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا وله. پدې کې موږ یو په یو کتاب د ودرې کټ سره ګډ ول، او دا غوښتل ما ته به زړه کې تاسو سره.
دلته مو څو کاله په دې لمړني ښوونځي کې درس وای، شپږ کاله. د شپږ وړ کلونو په انګړ کې درس وای، یعنی ټولګي مونږ درلوده؟
ټولګي نه ولو، فقط په کلا، د کلا و چې په دې کې ودرې سیمپل، نو هغه نور فاده سیمپل سی ول، هغه باندې په سرای کې، د سرای په منځ کې نه ټول. نې د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې د غنډو د لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپونه پالسي، په دا غوښته چې پرمختګ وکړي، پر سیمو زده کړې وکړي. هغه مو د باندې زده کړې د چا په اصطلاح باد او لمر او یخت مو زده کړې وکړي، نو د صحیح سیستم برابر نه وو.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړې، په لیسې کې د ټولګي څښتن شوي کنه؟
تکات صاحب، هلته طبیعي ده په اطرافو کې، په لرې پرتو سیمو کې نسبت ښارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و. ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې، هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله، هغه یوازې په مرکز کې د خپل تمرکز ولو. موږ چې کله د لیسې ته رالو د شاجي په بازار کې موقعیت لري د بابا هوتک دوه لیسې وي چې یو بابا هوتک نمبر ون لیسه بل بابا هوتک نمبر دو زه په بابا هوتک نمبر ون لیسه کې وم هلته بیا نسبتا سیستم جوړلو ولې هغه لیسه له پخوا وختونو څخه جوړ وه چوکاټ یې برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړلو د اوبو سیستم یې فعاله وو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیم کې بلد کاته وو اما کله چې موږ د لیسې برخې ته راغلو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنې په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې موږ وکړلې.
ادبیاتو سره مو لکه علاقه پیدا شوه په لومړني خوندې کې کورسته په لیسه کې کله ما شومتوبه
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې موږ تکلې دریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپل د ادبیاتو سره په دغه باره کې مینه پیدا کړې چې ما د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به ملوصل دغه راز دغه شیرونه به ما په فلیپین کې ثبتول نو دغه به ملګران سره چې کوته به ولاړم هلته به ملوصل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر پنج را کوی له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله بیا مې غوښتل چې په ژوند په دې برخه کې به عالي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق کې ورته اضافه
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس راته وایاست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقمو؟
بلې هو تکل صاحب لومړني شعرونه کومې طبیعي ده چې ننګرهاري بلریا زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول غزینی لیکنی چې په دې برخه کې مو لیکنی کړې وي هغه مر سره ثبت دي را سره ثبت نو هم دې برخه ته لا جریان لري دوام
وکړي. او دا لومړی لیکنی مو شعرونه وو که نثرونه؟
یا لومړی لیکنی مو چې وي هغه نثرونه وو د نثرونو برخه وله خو هغه لیکنی دورې ما کړې وي د ژوند دپاره دي ځوانانو دپاره دي.
ډېر ښه. نو یاد صاحب اوس یو شعر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له همغو لومړنیو هڅو نه یو شعر اورېدونکو ته لطفا وړاندې کوي.
په دواړو سترګو یو شعر د ښکلي څه کوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلي هم اخر په کلي کې بدنام سي مازیګر دي واده فرس و ته رانغلې ما دیگر دی واده پرس و ترا نغلی سو چی زان نرسوی بیا با ما شام سی دنفرت خبری طولی و رکی غارم دنفرت خبری طولی و رکی غارم خدای دی وکلی چی دمینی داستان عام سی اسپلنی دنظرمات لپار شدی اسپلنی دنظرمات لپار شدی حسی نیچی شکلی طول دینو زکام سی یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي. تکثر دا یو ورکه غزل و
ته زیات تمنه
الان دا ول ملي کړو
په زړه پورې و. مضمون د شیرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شیرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې؟
تکل صاحب په زما په شیرونو کې که څه هم د شیرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی خو هغه شیرونه چې مې لیکلې دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي هغه د ټولنې د خلکو دردونه د دې ژوند ستونزې او د دې تر څنګ د پېښې برخه کې ځینې مسایل د ځینې هغه پیغامونه ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډیر مو شیرونه نه دی لیکلي، نو نثرونه ډیر دی، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نری نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډیر مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، ټولنې خلق خیر او شیګنی ته استنوی، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډیراله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوانځای مو څنګه خوښه؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه د دې لیکنې د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دغې برخې ته ستون شم، په دې برخه کې کار وکوم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله. بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې یا د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو پورته شوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې چاته پورته کېدل، دغه تاریخ ته سره زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم دې برخې ته علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستله مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه که دی هغه په لار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وی چې ډیر شاعران ولوسه غلمات خنومان دی ذهن ته نه راځي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شعرونو یو ډول زدیه ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولوسته یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکوره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دوی له ما سره دوی د شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام کېږدی او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ماته یې ډیر انګیزه راکوله، نه دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کېږدم، بلکې د دوی پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریشه وغځولې، الهام ما ته دی د شعرونو څخه ډېر راځي، ډېر مرسته کوي برخه
ډېر ښه. او تاسو یوازې د اوسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ، او همدارس د نثر په برخه کې او که د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګوري او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
سفر صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدا او د ځینو حنان برکزی ځینې نور دغسې اشعار شاعران موجود وو چې د هغوی شعرونه ما مطالعه کول، خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخو هم د نظم او د نثر په برخه کې د دوی د ډېر متاثره کېږم او ډېر یې لولم.
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند، د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي، دیوانونه مو لوستی دي، او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دنده درکوله چې ورشي دا وګورئ او بیا راشئ مثلا د تاسو د امتحان یوه برخه وه؟
تکر صاحب محترم ده دیو خواه مسئله هم ولی چی مثلا آقا دینی داغلی کوالان و شایران چی پدی تکورتون پا نصاب کی مثلا پا جنو مزامین کی داکل از مجمع شکر و بیان پا جه برق کی مج سازان خواهد خواهد باید تاسو داغ کتاب و گوری مطالعه کی پا داغ بارا کی معلومات راولی پا داغ بارا کی سمینارون دایر کی یو هغه مسله وه. بل هغه ما بعد هم موږ د دې شي د سره د مطالعې ذوق او علاقه درلودله، کتابونه او د دې مثلا دیوانونه مطالعه کول او دغه شان دواړه موجود وو چې موږ هغه مخته وړلی.
یاد سه بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایئ چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي، خو اوس یو بل شعر که راته ووایاست چې اورېدونکي ستاسو د شعرونو یوه بله نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل ده: وشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، وشکې پاکې که ګریوان ته بالا رسي، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وایي. را سره به وي شپېلکې په لاسو کې، را سره به وي شپېلکې په لاسو کې، کمیلار د جانان د کلي مل وای. تنها نسمه تنها نسمه تلای پلار ډېر ویرېږم، تنها نسمه تلای پلار ډېر ویرېږم، چې جانان مې هم د شعر خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راوړی دی درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډیر الله ډیر خو ماته داسې ښکاري چې ستاسو ډیر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې و تکر صاحب، د غزلې په برخه کې څلورزو په برخه کې موږ دغه د شعر
له هغه سره څنګه یاست؟ له نظمونو سره او له آزادې شاعرۍ سره؟
نظمونه مې تر اوسه نه دي لیکلي، خوند را کوي لولم مې د نورو شاعرانو. ما خپله تر اوسه په دې برخه کې د آزادو نظمونو په برخه کې د دې آزادې شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خو مو نه دي، مګر د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډېره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلتون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته پرې نه ږدي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکوي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شایم شده، ولی هغه تر ډېره حده دی ویلو له اړخه دی په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر دا ښه ده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خصوصي دي، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خصوصي دي، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغو کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدلو چې نور هم دغه برخه په دې کار وکړو، بیا بیا وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم بنسو.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي. تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپله هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلې په کندهار شهر کې ځینې ادبي بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبي بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت کوي. هلته د ځوانانو د راځای کېدو، د شاعرانو د سنګې د خوړبولو لپاره یو ښه مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنج شنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړېږي، مشاعره جوړېږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ دغه شعرونه ځوانانو ورسولي دي.
د بل هم په کندهار کې دی؟
بله، و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې واوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتهوار مجلس لرو، د مشاعري لرو. په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د آزادۍ میلمه.